Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې او ریدو ترابولم. نن سه شنبه د 1490 هجری لمریز کال د 115 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره طاهر روخان پر مخ وړي. افغانستان او پاکستان د سولې له تروریزم سره د مبارزې او پیوستون د عمل ګډ پلان جوړ کړ. له هلمند ولایت څخه کابل ته د سولې د فعالانو حرکت او د سولې لپاره د ځوانانو خوځښتونه هم تعقیبو. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. وروسته یو طبي پیښو د افغانستان په 11 ولایتونو کې 14 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه او په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. وروسته یو طبي پیښو د افغانستان په 11 ولایتونو کې 14 تنه وشلې دي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډېر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوښتي دي. د وی په 11 ولایتونو کې د سیلابونو، توپانونو او د غراز د مځکې د خوېدو له کبله 115 کورونه ویجاړ شوي دي. 14 تنه مړه دي او 14 نور ټپیان شوي دي. شاوخوا 2 کورنۍ د مځکې د خوېدو د ګواښ له کبله بې ځای شوي دي. ښاغلی سیاس د آسیب پذیر سیمو له خلکو غوښتل چې د مځکې د خوېدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دغو سیمو وویستل شي. په تېرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو، سیلابونو سره مخ دي چې د دغو سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 14مه ناحیه کې دشت برچی په سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمای زون د اماړیکو مسؤول بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 14مه حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه پرانستل شوه.
حوزه
13
امنیتی ما
یک سیزر وسیع بود. دیوی زمان 14 امنیتی حوزه پراخه سیمه و دی 14 حوزه ترسنگ یوی بله حوزه تا هم ارتیا و دا اروندو چارواکو دا سپارکتنی او دا خلکو دا غختنی پر اساس دا همده حوزه پا مربوطاتو که 13 حوزه هم جوڑه شوا. تر دې وړاندې د کابل 14 ناحیه د څو خونړیو بریدونو شاهده و چې خلکو ته ډېر تلفات هم واړول. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاک اوبو فاضلاب د تر ټولو لوی تصفیحانې لګښت ورکوي. دغه پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبه پر په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په څرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیې چارې $10 میلیونه لګښت غواړي چې په یو کال کې به د امریکا له لورې ورکړل شي. په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د اسرایل د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې اوښتې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2200 فلسطینیان ژوبل دي. اسرایل وایي شاوخوا 40,000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهرې وکړې. د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړی ده او ویلی دی چې هر هیواد قانوني حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دازه تاوتریخوالی غندلی دی او هغه د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د اسرائیل د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. د روسیې د بارونو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون په اړه به نږدې اړیکې ولري. سرګی لافروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې ولیدل. لافروف د دوه خبرو په پیل کې ویل چې د ایران د اټومي تړون ټول پات اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د پام وړ ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټوله په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. د ایران د بارونو چارو وزیر وروسته وویل چې روسیې د دغه تړون د درناوي لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. جواد ظریف تر دې مخکې کې پیکینګ ته هم اتللی وو. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له ولسمشر څخه وغوښتي چې خپل ازبکستاني سارې په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تمه ده د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیاه ساري سره وویني. د بخښنې نړیوال سازمان د اجرایي مشرۍ ریاست مشر مارګریټ هوانګ لخوا په یو نوي لیک کې له ټرمپ څخه غوښتنه شوې چې واشنگټن ته د میرزایف سفر یو ښه فرصت دی چې هغه په ازبکستان کې د اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلا ورای. کابل او اسلام آباد په خپلو کې د عمل د ګټ پلان چې له تروریزم سره مبارزه او ملي پیوستونونه پکې شامل دي بشپړ کړی دی. د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند له ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي.
موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قربانۍ که اعتصاب وي، که تحصیل وي، که فرلت وي، ځوانان خپلې هڅې کوي.
د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او په غزه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تازه تاوتریخوالي وروستي جزئیات در سره شریکو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
څو کلونو څه خبره ما د کوچان خلک 50 کلونه به مې او 50 به کم او زیات به ما د غرونو کوچان د غرونو چیرته کلم لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو د دوشنبه پر ورځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپږ کاري ډلې د دې پلان د بېلابېلو برخو د عملي کېدو پر چارو خپلې دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا یو مهم اقدام بللی دی. په هوت میاشت کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ورغلی و د دې پلان پر بشپړېدو یې موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي شول چې د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوا په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر دې سلا شول چې په سمه توګه د دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د له منځه وړلو برخه کې مرسته کولای شي.
هیئت های هر دو طرف توافق کردن که تطبیق موثر
دوی د دوړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دوړ هیوادونه ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د تروریزم لمنځه وړل او سولې او ثبات د دوړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود په خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند لمخې به د دغه پلان د بیلابیلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږ کاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی وو او اوس په دغه خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پریکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بیلابیلو برخو متمرکز مرکزی وي.
او ساحات جداگانه یکی دو سه تاشان عبارتند از
دوی په هغو بیلابیلو برخو کې یوه یې د امنیت له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بله برخه د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یوه بله ډله به د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څو د دغه پلان مواد عملي کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاټ ښیي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو درېږي، ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دواړو لورو موافقه ورباندې سوې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې وسلوالو نن په فراه ښار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. همدا شېبه له فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راسره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، په فراه کې څه وضعیت دی او د دغو بریدونو په اړه که وایي؟
رضوان صاحب، تاسو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. تیر شپه راهی چې د فراه د ښار پر ځینو څنډو باندې د دولت او سوال مخالفان او وزارت طالبان لخوا سخت بریدونه سوي دي. همدا ګړی هم د فراه د ملي امنیت ریاست څنګ ته وسوال طالبان حضور لري او د ملي امنیت پر ودانۍ پیرونه کوي جګړه روانه ده چې دا ودانۍ د ښار شمال شرق موقعیت لري. همدې نظیر یو کیلومتر یا دوه کیلومتره د ښار سره بیخي واصل ده او په بل لوري کې دوری د باغ پل او باغنو خواته هم ګڼ شمېر وسوال راغلی دي چې هغه هم د ښار څخه یو یا یو نیم کیلومتر فاصله لري او د ډزو ټغونه اورېدل کېږي. همداسې په ښار کې هم ډېر بد وضعیت دی او کورنۍ هڅه کوي چې ځانونه د کورونو څخه وباسي او امن ځایونو ته دې په خبره ولاړ شي. ډېره هڅه مو وکړه چې چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو. تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دقیقا څه نه دي ویلي چې ولې دومره وسوال نه دي سوي. په داسې حال کې چې دا وروستی کمربند دی، د دې مخکې موږ دوه درې کمربند نور امنیتي پوستې لرو چې هغه پوستو څخه څنګه تېر شوي، هغه پوستې وړي دي که د هغه پوستو څخه را تېر شوي دي. دا هغه شی دی چې زه خو له سترګو لیدلی حال درته اوس وایم.
بله،
همدا وضعیت اوس هم روان دی او خلک وایي که پام ونه شي نو یوه بده فاجعه به را روانه.
فطرت صاحب، تاسو ویلي چې په ښار باندې له دو اړخونو بریدونه کیږي، آیا دا یعنی له تېر شپې دا حمله پیل شوې دي؟ څو ورځې هم په فراه کې وضعیت خراب و او کافي نښتې او امنیتي پیښې پکې کېدي. که دا ناڅاپي حمله دي چې ګڼ شمېر خلکو وسلوالو پکې ګډون کړی؟
کسان لکسنگ تاسو ول په دو دروش په مخ کې هم سخت جګړه سي او د شهر په څنډه کې دا لمړی ځل چې دومره ډېر نزدیکی د سوال شاد مخ کې هم جګړه سي او د فراه په بل سیمه کې او پوسټ هم ادریش په مخ کې ورل سي او د سوال طالبان لخوا خو دا جګړه برای تیش په ناوخته وی دوی بجې پیل سي او د مخ ته راتګ ډېر ژر کړی دی. یعنی ما مخ کې داونه کډو درې کمربند او دا غو ته هم تیسته وی دی او ډېر ډېر راغلی دی. په داسې حال کې چې مخکې جګړه به ډېر لرې وه د فراه د ښار څخه، دا لومړی ځل دی دومره. یو تېر کال هم داسې یو نږدې و سوال طالبان راغله خو بېرته په شاته مول شول. خو به ووینو چې نن تر اوسه پورې خو هېڅ د دولت لخوا خاص آمادګي او تدابیر هم نه لیدل کېږي.
د دفاع وزارت پرون ویل چې فراه ولایت ته د دوی لړپوړي مقامات للی دي، افسران یې تللي دي او دغلته د عملیاتو ارزونه کوي. آیا له تېرو دغه څو ورځو راهیسې په فراه ښار کې د امنیتي چارواکو غونډې د دوی کوم خوځښت تاسو لیدلی؟
رضوان صاحب، لکه څنګه چې خلک وایي، زه به د خلکو خبره وکړم. خلک وایي چې د پلاوی چې راځي دومره ګټه نه لري، تر اوسه پورې خاص عملیات نه دي شوي. په ځینو سیمو کې د خلکو په خبره ځینې نمایشي حرکتونه کېږي خو د څه خاص عملیات چې هغه د وسوال د ځپل لپاره اغېزمن وي او بیا هغه سیمې چې وسوال د ښار په نږدې کې لري هغه اوس ورڅخه ونیسي. بېرته تر اوسه پورې داسې عملیات نه ترسره شوي او د خلکو غوښتنه هم دغه ده. دوی وایي چې باید په خپله ولسمشر او دفاع وزارت یوه ورځ فراه وګوري، د فراه د خلکو سره وګوري، هغه رښتینې معلومات چې څه هغه دوی واخلي. او ډیر د چارواکو په خبرو درنه شي کوي ځکه چې د فراه وضعیت واقعاً چې ترنګلې ده.
ډېر زیاته مننه دوستانو په فراه کې د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرتو چې د ده په خبره د ښار په دوو اړخونو کې جګړه روانه ده، وسلوالو په فراه ښار حمله کړې ده او تر اوسه د یو کیلومتر په واټن کې د فراه ښار په کمربندونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې د فراه د وروستیو تحولاتو په اړه در سره وروستي جزئیات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له نوریاس نوري څخه ورشي د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یکشن بې د ورځې حملې ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې له سلو زیات سرتیري او پولیس وژلې دي. ورځپاڼې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شوو کسانو شمېر 12 تنه ښودل شوی. که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پېښې طالبانو یې د رانسکورېدو ادعا کړې او په زابل کې تېره اونۍ په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تېزېدو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15مې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال وروسته له هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنې 6200 تنو ته ورسېد، د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنی چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولی او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولی له حکومت غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هره ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې د ته اوس یوه ټوټه کرنیزه ځمکه پاتې ده، ځکه ډېره کرنیزه ځمکه یې پرله پسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختۍ د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي، ځکه تر اوسه یې دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورایي شاروي خپرونې ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتاره ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي، یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کېږي. یورو اشاره وی خبرونې په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خبرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي. دوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل خلک لږ جنگ ستړي شوي او هڅه کوي چې له هرې ممکنې قانوني لارې جنگي خواوې سولې ته وهڅوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د جنگ پر ضد د هلمند ولایت د تحسن کوونکو د نوي حرکت هرکلی کوي او وایي چې دغه حرکت کولی شي خلک د سولې په اړه فکر کولو ته وهڅوي او د جنگ پر ضد د اعتراض لمن پراخ کړي. د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطا الله ویسا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حرکت خی چې خلک سولې ته د رسیدو په خاطر هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او نور د نامنیو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدلی.
همداسې یون وکړي او حرکت وکړي د مرکز په لوري تر څو ټول ځوانان ولسونه له دې څخه الهام واخلي، یو فکر واخلي چې موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قرباني که پسو تګ وي، که اعتصاب وي، او که تحسین وي، که فرلت وي، د دې ټول د لارې به ځوانان خپلې هڅې کوي تر څو دې هېواد ته دې سوله راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د اعتراضونو، د تحسن د خیمو د درولو او د نه خوړو د اعتصابونو په دوام یو شمېر هلمندي ځوانان چې د سولې پیغام لیږدوي له هلمنده د کابل په لور پلي را روان شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کاروان د یکشنبه په ورځ د کابل په لور روان شوی او هدف یې دا دی چې د افغانستان د خلکو او نړیوالو پام ورواړوي چې افغانان له جنګ ستړي شوي او هڅې کوي چې له هرې ممکنې قانوني لارې په جنګ کې ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. په هلمند ولایت کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د یوې مرګونې حملې وروسته د دغه ولایت ځینو اوسیدونکو د ناامنیو پر وړاندې د اعتراض په توګه د تحسن خیمه ودروله او په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي. له دې وروسته یو شمېر خلکو په زابل، کابل، هرات، ننګرهار، کندهار او فراه ولایتونو کې د هلمند له تحسن کوونکو سره خپل ملاتړ څرګندو. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د پرلت خیمې ودرولې. دغه تحسن کوونکو ویل تر هغې چې اوربند ټینګ نشي خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د بشري حقونو فعال جاوید شکیب وایي دغه نوی حرکت کولی شي چې په جنګ کې پر ښکېلو ټولو اړخونو اغیز وکړي.
دا میاست ما فکر میکنم بر مردم افغانستان و بر گروه ها و رسای که دارم
دقیقه یو اقدام ده چی فکر کوم د افغانستان پر خلکو په هغه ډلو چی په یو ډول په سیاسي تعاملاتو کې دخیل دي اثر وکړي. زما په نظر اوس باید خلک په خپل اقدام وکړي چې سولې ته ورسیږي. بل د حل لار نشته. د نړیوال ټولنې او بنسټونو پر ځای د افغانستان د سولې لپاره تمرکز باید پر افغانانو شي ځکه اصلي قربانیان همدوی دي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور دغو اعتراضونو او تحسنونو ته د حکومت او طالبانو نه پاملرنې ته په کتو وایي چې په افغانستان کې داسې اخلاق نشته چې د مدني او سوله غوښتونکو حرکتونو ملاتړ دې وشي او غږ دې واورېدل شي. ښاغلی فکور وایي پکار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د تحسن کوونکو غږ واوري او د بین الافغاني سولې ټینګښت ته تیاری ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د وروستیو شخړو له امله د فلسطینیانو 255 فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. دا اعتراضونه لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح له کبل پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. فریبا زهیر پر رپورټ لري.
د یو سفارت پرانستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیه تمام سو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو را وروسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبه په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړل او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تېرو شپږو اونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې پر اونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یوه اوږدمهاله پروسه وه چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. د یوې دقیقا اویا کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشر په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژنده. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سولې ته ډېر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال سي ځکه غوښتنه یې واضح ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس به د فلسطین راتلونکی پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرائیل په تلابیب ښار کې موقعیت درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ده په وینا پر خپلو ژمنو ودرېدل. د نتنیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت
دی.
دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و، بلکې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې هم هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پرېکړې سره مخالف وو او ویلې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي، بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیر ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او سم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. راپورونه وایي چې وسلوالو نن سهار د فراه ښار پر دوو سیمو باندې بریدونه پیل کړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. وروسته یو طبیعي پېښو د افغانستان په یولس ولایتونو کې 14 تنه وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. تېر ماښام د پلازمېنې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه هم پرانستل شوه. په غزه تراړه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د شخړو له امله رامنځته شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به له نږدې څاري. سرګل اوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پرس په مسکو کې په خپلو کې ولیدل. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې خپل ازبکستاني سیال په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو ته وهڅوي. او اوس هم د ژوند رنګونه
ځوان رنگونه
ترورې نوم درته وایتا
بابا جان.
د کوم ځای اوسیدونکې ترورې؟
د لغمان.
اوس چیرې اوسېږي؟
په ښار کې پراته دي. پردې میله ما کړه د خسته ده، وخصم نه ده خو چې بکرای پراته.
څو کاله نه ترورې؟
څو کاله نو څه خبره ما ده کوچان خلک 50 کاله نه به مې 50 په کوم او زیاته به ما دغره نه کوچان دغره چیرته کلم لري؟
تاسو کوچان استه اوس خدا د زمش په ورځي ګرمسیر مناطق ته نه استیتلی؟
نه نه چیش مانه لا ډایرکټ تراغل دغه ته پراته یو سندل ته پر کرای پراته چې دسته په فارې کوي بیا به دغه کرا پر کوي بیا. ها
څو کلم پاکستان کې تیر کړ؟
د ونان میوم نو شل کلن اوخته مغلو ته نور کلن مې دا نور ټول ته تیر
ځوانه کې تلې بیا؟
وو ځوانه کې نه واده کړم را پاکستان ترا و.
اوس څنګه د ژوند مدل ته چراغلی استه؟
ژوند دغه د سواوري دي ساړه دي ونه ورته نسی.
اولادونه د کار بار چې لري
نه چې دا کار بار کوي دالي مالک دي.
ټوړې څو سامان لري؟ ګورګانی دي، څو دانی دي؟
څلور من ګاندي دي، پنځه مې نونه دي.
ټول ګاډ استه سره؟
او ټول ګاډ.
څنګه دی راو په ټینګورګان سره کور کې سره قماسته ګرانی دي در باندې نه دي؟
ول نه کور ځلمه په ورانی کې څنګه نه دی رامنه ګرانی
لورګانو کتر دی ګرانی دي در باندې؟
لورګان نه مرونه ګرانی دي. لورګان خپل دی کور دي، تا خدمت مې کوي، عزت مې کوي، نه تا رامنه ګرانی دي. نو لورګان خو لاړه پر دې کول ته غن مات راځي.
څه تمه لري ګورګان نه چې ستا باید سره قم پالنه او کی د کور کارونه نور مسایلو کې
کورونه دغه کوي چې جره ته خیره ته پاکي خسن ځلې راته وو کی شاب داسې ته برته کی دی خ کالی جام رشکو کاږي دا خطوب ده کنه.
یعنی ته دوی ته مور غوندې بيخد سي
و دوی خو چې چرته ناس دوی را سره ناس دي زړه نه هم دوی کال کوم نه دي خبره کور خوان نه ور کوي
جنگ جګړې راځي. یعنی د سینه د چمنګ او چې بيخ من جنگ نه کوو کله کله جنگ جګړې کوي د سي خو باندې راځي
و سره راځي او دا و سره کوو اسې دوی راته غلې سي زمينات په وکما اته مونږ نه دي کړی نو دا څه کار دن.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاب الحدیر یا ونید زابل ولایت منقلات مرکز څخه خبره کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو، خو عسکر راته وایي ستاسو د کورو مخ ته ګروپان وځړوئ، د شپې لواره یو یا دوه ګروپه کنې 15-15 روپۍ جرمانه یاست. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو موږ ته برق راکړئ، موږ به بیا ګروپان درته وځړوو. نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کېږي، نیمه شپه تر منځه تر وخته پورې برقي بالا نه وي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.